Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. نن جمعه د لړم دویمه او د اکتوبر 23 نیټه ده. نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 2 میاشتو مخکې زلزلې کورونو، تاسیساتو، مالدارۍ او کرنې ته د 183 میلیونه ډالرو په ارزښت فزیکي زیان اړولی دی. لویدیځو اژانسونو د دغه بانک د معلوماتو په حواله تیره شپه دغه راپور ورکړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د 13 اګست په 1:30 د شپې مهال زوروره زلزله وشوه چې له کبله یې د طالب چارواکو په وینا 200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. زلزلې ډیر زیان په کونړ او ننګرهار کې واړوه. ګڼ شمیر زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي چې د دوی د ژوند د تریخوالي او نازکوالي په اړه په زلونو ملګرو ملتونو او نورو بشري ادارو اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته دواړو لورو ته د اړینو خوراکي موادو بیې پورته شوې دي. روټرز اجانس د بیلګې په توګه پاکستان کې د رومیانو بیې ته کتنه کړې چې پاکستان کې 1 کیلو په 600 کلدارو پلورل کیږي او دغه بیه د جګړې مخکې مودې پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اجانس ته ویلي دا مهال د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي موادو شاوخوا 15000 کانټینر ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان د تګ راتګ لارې د اکتوبر له 12 راهیسې بندې دي. دا لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او په ځواب کې د طالبانو حکومت پر پوله پاکستانی پوځیانو سره په جګړه واوښت. دواړو لورو د اکتوبر په 13 په دوحه کې د سملاسي اوربان هوکړه وکړه او ټاکل شوې د اوربان تعقیبي غونډه سبا شنبه په ترکیه کې جوړه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو لوړپوړي پولیس افسر عدنان اکبر ځان وژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال رادیو ته وویل چې اس پی عادل اکبر پرون د سیرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړې چې پولیس ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد پمز روغتون ته ورسوه خو هلته تر رسېدو وړاندې له عادل سا ورکړې وه. چارواکي وویل چې سمدستي توګه د پیښې د لامل په اړه څه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال رادیو ته د عادل اکبر د ځان وژنې پخلی کړی. تر دې پیښې لږ وړاندې د اسلام آباد پولیسو پر خپله ایکس پاڼه په خپور شوي بیان کې د عادل اکبر انځورونه خپاره کړي ول او ورسره لیکلي ول چې هغه د حاجی کمپ دوره وکړه. هلته یې د امنیتي انتظاماتو جاج واخیست او پولیسانو ته یې د بیدار اوسېدو لارښوونه وکړه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ترامپ په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته ولاړ شي او دا یې سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تاجکستان نن هم د ګډو ګټو هیوادونو د غونډې کوربه دی.
جمهوریت های آسیای مرکزی هم
د منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځنګړي ډول د افغانستان غونډیان په شکل تردید کړي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي.
د بلخ لپاره د طالبانو والی هم په تاجکستان کې د خو معلومه نه ده چې په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او کنه. افغان سوداګر وایي پاکستان سره د لارو بندوالی ایجابوي چې هند سره هوایی کوریدور فعال شي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه 88 او 89 مواد واخلي جګی کی.
د غلام خان بندر سوداګر بیا د لارې خلاصون غواړي.
هغه مو د هغه مو شور بند مو شو په کار جلارې کلاوشي. دا ګړ ولا تکلیف آسان شي، تجارتیانو تکلیف آسان شي.
او ډونالد ټرمپ د آسیا مهم سفر پیلوي، جنوبی کوریا، مالیزیا او جاپان ته روانېږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت والی د لومړي ځل لپاره د وی رسمي غونډه کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر کړی دی. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي که څنګه د طالبانو د حکومت د استازي سفر تاجکستان ته د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي لپاره مهم ګڼل کیږي، خو زیاتوي چې د هیواد اړیکې له طالبانو سره له امنیتي اندېښنو سرچینه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په تاجکستان کې د ګډو ګټو هیوادونو غونډه نن جمعه هم دوام کوي. دا چې د طالبانو دغه استازی به په غونډه کې ګډون ولري کنه په دې اړه تر اوسه معلومات نشته. تفصیل سنا کا کړه.
په داسې حال کې چې تاجکستان تل د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه جدي اندېښنې مطرح کړي، د بلخ د والي دفتر تازه ویلي چې بلخ لپاره د طالبانو حکومت والي محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی دی. د دغه دفتر د ویان په اعلامیه کې چې پنجشنبه د اکتوبر په 23مه په ایکس پاڼه خپره شوې راغلي چې وفا د تاجکستان د سرحدونو وزارت سره په ګډه غونډه کې د ګډون په موخه د یاد هیواد پلازمینې دوشنبه ته سفر کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې په غونډه کې د ملي ګټو پر بنسټ ټولو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او ویل شوی چې په افغانستان کې بې ثباتي د هیڅ هیواد په ځانګړي ډول د ګاونډیانو په ګټه نه ده. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان تاجکستان ته د طالبانو د حکومت د استازي سفر د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي په برخه کې مهم ګڼي. په روسیه کې افغان بخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 23مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
معلوم میشه کې طرفین میخایل مې دغه اطمینان بدل کې از
دا څرګنده ده چې دواړه اړخونه غواړي یو بل ته ډاډ ورکړي چې د دوی له خاورې هیڅ خطر یو بل ته متوجه نه دی. په ټوله کې کېدای شي ووایو چې د اوسني افغان حکومت او تاجکستان اړیکې په داسې ډول روانې دي چې د دواړو د نږدېوالي سبب کېدای شي
دګي کې نزدیکی طرفین دربر خاط داشت.
د نړیوالو چارو په عزیز احمد بارز بیا وایي د تاجکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو اړیکې له افغانستان سره په همدي ډول د هغوی د امنیتي اندېښنو پر بنسټ دي.
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و
تردید منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځنګړی ډول د افغانستان گاونډیان په شک او تردید کې دي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي. له همدې کبله دوی اړ دي چې له طالبانو سره محدود او محتاطانه اړیکې ولري تر څو اقتصادي او سوداګریزي چارې اغیزمنې نشي.
اقتصادي او تجارتي او انهایشان راکټ نمونه.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه پنځشنبه د اکتوبر 23مه د مشترک المنافع هیوادونو یا سی آی اس د دریم کنفرانس کوربه و. یا سی آی اس د دریم کنفرانس کوربه نه و چې موضوع یې د ترهګرۍ او افراطیت پر وړاندې مبارزه وه. په دې کنفرانس کې د سیمې او د شانګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو له 150 څخه زیاتو استازو ګډون کړی و. د تاجکستان د رسمي خبري اژانس له مخې دا غونډه نن جمعه د اکتوبر په 23مه هم دوام لري، خو په دې خبري راپورونو کې د طالبانو د حکومت د استازي د ګډون څه نه دی ویل شوی. د یادونه ده چې تاجکستان مخکې هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د تاجکستان ترڅنګ د منځنۍ آسیا نور هیوادونه روسیه او پاکستان هم په څو ځلې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول داعش په اړه اندېښنې څرګندې کړې، خو د طالبان حکومت په وار وار په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتونه دعوی رد کړې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته تاجکستان د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ځانګړي شرایط ټاکلي، لکه د ټول شموله حکومت جوړول. تر اوسه یوازې روسیه د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی، خو بیا هم تاجکستان له طالبانو سره اړیکې لري. د بیلګې په توګه په کابل کې د تاجکستان د استازي حضور او په خاروخ کې د طالبانو حکومت قونسلګری فعالیت چې دا د دواړو اړخونو تر ټولو لوړه کچه اړیکې ګڼل کیږي. د یادونې ده چې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د منځنۍ آسیا د نورو ګاونډیو برخلاف په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ساتلی دی. دغه سفارت له هم د تېر جمهوري نظام د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي، سره له دې چې طالبانو په څو ځلې ویلي چې د دې سفر سفارت سفیر او کارکونکو د دوی استاذ نه دی او اسناد معتبر نه ګڼي. خو دغه سفارت سفیر ظاهر اخبار خپل ځان په تاجکستان کې د افغانستان د خلکو سیاسي استاذ ګڼي او تاجکستان حکومت لخوا رسمي مراسم او غونډو ته بلنه ورکول کیږي او ګډون پکې کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي له هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی لویه او جدي اړتیا ده. دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل د محل دوی په مسافر وړون کالوتکو کې هند ته تر ډیره کم صادرات لري او د پراختیا لپاره لویو بارون کو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولی او وایي دوی سږ کال د واګې بندر لارې نه دي توانېدلی چې کافي وچه میوه هند ته صادره کړي، ځکه سږ کال له هند سره د واګې بندر تر ډیره بند پاتې شوی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم له جګړې او تاوتریخوالي وروسته د تګ راتګ لارې بندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د محل دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه منګه صادرو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټن او شپېته ټنه مواد واخلي جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
خغلی الکوزی وایي چې هند د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د ده په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کیږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نم اخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولی وی دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونه توانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیری وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په ترل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نشو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقیده هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارډ ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګري زیرا کړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 21مه د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونه ده چې په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان او هند او دغه هیواد او یو شمیر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنیدو سره غیر فعال شول.
اوریدونکو بیا هم ورزو همدې د سوداګرۍ او تجارت موضوع ته په خوست کې سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتی لاره بیرته پرانیزي. په روان موسم کې په یاد لاره د افغانستان څخه تازه میوي او ترکاری پاکستان ته صادرېږي، خو له پاکستاني څخه بیا سوداګر سیمنټ، وریجې او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر ولاړ دي او د لارې د خلاصون په تمه دي. تفصیل له نجیب الله الوخیل.
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزی او تازه میوه بار د موټرو ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګری زمالونو د لیګ را لیګ په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلارې باید له هر ډول سیاسي ملاحظاتو جلا د اقتصادي او سوداګری زموخ لپاره په دوامداره توګه پرانستی وي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضرګل مشال راډیو ته وویل
ټول پیاز، ټماټر، انار، انګور دا مخامخ ته ووینې دا موټر ټول انګور دي، کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډریورانو ته، موټرو ته ډېر غټ تکلیف ده، تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي. غوښتنې مې دواړو حکومتونو دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت ته د خلاصي چې موټر دواړو خوا نظر راځي، نو د موټر تکلیف به هم نه وي، د ترانسپورټ او مال به خپل ټیم سره رسیږي رارسیږي.
انګور ټول خراب شي، دغه دي جنریټر کور وسا کو نه د کې بازار ته ځنه ولا کال ټول اوبه تر هر وخت چې د انګورانو سیزن روشي پاکستان دا ټیم کو موږ لاره باند کو بانجان انګورو ټول نه اوبه بیا د ټول خراب شو مینه ورک کړو چې داره کې اوبه نه پیدا کیږي، نو مزه یې ورنشته مړې نه پیدا کیږي.
د افغانستان په ټولو سوداګری زبندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډیره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یاسمین او د میرامشا اوسیدونکی محمد قیوم وایي
دغومش وربند مشو په کار جلارې کلو شي، د ګډ وړ تکلیف آسان شي، تجارتیانو تکلیف آسان شي، ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی کې، نو بس نور موږ دی کې
مشتا ډیر سخت تکلیف ته سخ تجرونه ته کاروباریونه ته سخ نقصان ده. مش دوی سره حکومت ته سوالیا کی اپیلیا وتا کی چې مش د دمر چې د کیم بور گاډی دی دادا خلاص کو نه را چې کلا دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي مش د غال یار دوسی ور سی وي دوا سره مش د خیر حکومت نه دی مش خیر د لانه وتا غوړي. خو مش تا ډیر سخت تکلیف تا د زی دی به دل منځه دی وټله خروک مې دا نه رستړي شوی ایسا طریقہ مې نشتا خالی چانه پښتنه و کی چې ګټ کلا خلاصېږي ګټ ایسا پاتا نه لګي.
په ورته توګه ځای مسؤلین او د سوداګری زبنسټونو مشران وایي که سوداګری زبندرونه پرانیست وساتل شي نو دواړو لورو ته اقتصادي ګټه رسیږي او د خلکو کاروباري هم خکېږي. د سوداګری او پانګونی خونی مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز ویل
جن بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست کار شوی دی او تاسو اوس پیږئ چې زموږ په سلګونه تر 500 پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجات ولاړ دی او داغه بیرته سرونه راګرځولې دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په 10 بیا ورکی چې هغه د موټر غلام خان پورې د تیلو کرایام نه پوره کوي.
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هماغه وخت به د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي انشاءالله د کار به تصمیم او تدبیر نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال سوال ختیځ او ختیځ کې د ټولو سوداګری زبندرونو لاري لکه ډنډې پټان، انګور اډا، ترخم او سپین بولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یو ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډیر کله د ډیورنډ کرخې د دواړو لورو خلک مالی او ځاني زیان ویني.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیږي. اوس ورزو د نړۍ او سیمي یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داونی آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولې دی. ترامپ په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبی کوریا ته ولاړ شي او د اسپینی ماڼۍ ته لبیا راته ګروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. ټاکل شوی نوموړی د اکتوبر په 13مه د آسیا پاسفیک اقتصادي همکاریو د غونډې په څنډه کې چې په جنوبی کوریا کې جوړیږي د چین له رهبر ولسمشر شی جن پینګ سره وګوري. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په اقتصادي جګړه کې له تازه ناندریو سره سره ترامپ ویلي هیله لري چې له چین سره پر ټولو شیانو موافقه ته ورسیږي. هغه لومړی مالیزیا ته ځي چې هلته به آسان په نوم غونډه کې ګډون وکړي. مالیزیا کې به نوموړی د امریکا او مالیزیا ترمنځ د سوداګرۍ هوکړه وکړي او د تایلند او کمبودیا ترمنځ د سولې هوکړه شاهد به هم ووسی. روسا بیا توکیو ته ځي او د جاپان د لومړنۍ خزینه صدر اعظم سانئات اکایچی سره به وګوري. دغه د سفر ډیره برخه به پر جنوبی کوریا متمرکز وي چیرته به چې ترامپ د هغه هواد له ولسمشر سره ګوري او یو ملمستیا کې به له ګډون وروسته له هغو امریکایي چارواکو سره ګوري چې په جنوبی کوریا کې د ټکنالوژۍ د برخې ماهرین دي. وروسته همدې جنوبی کوریا کې د چین له ولسمشر سره ګوري چې نړیوال بازارونه به یې جدي څارنه کوي. راپورونه وایي جنوبی کوریا ممکن ترامپ ته خپل تر ټولو لوړ دولتي مډال هم ورکړي. فرانس پریس وایي د شمالي کوریا له خوا د بالستیک توغندیو تازه ازموینې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ترامپ د بیا لیدو احتمال زیات کړی دی.
لخبرونو ور اخوا
تاسو زموږه اکل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو اوس هم راځو یوې بل موضوع ته. هغه دا چې د بخنه نړۍ د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د رسنۍ او بیان ازادي په بشپړه توګه لمنځه وړې ده. هیومن رائټس واچ په یو نوی راپور کې ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورولو سره مخامخ شوي. له بلې خوا په افغانستان کې دننه ځینې افغان خبریالان له ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورځ تر بلې پرې فشارونه زیاتېږي.
د بشری حقوقو د تار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنځمې په ورځ د اکتوبر په 23مه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال له اګست راهیسې چې وخت رسیدلی د رسنیو او خبریالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونې نیولو او شکنجو سره مخ کړي دي. هیومن رائټس واچ په خپل دی راپور کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان څېړونکو فرشتې عباسی په حواله لیکلی چې طالب چارواکي په زیاتیدونکو ډول افغان خبريالان عرباسي چې یوازې خوندي او لمخ کې منزور شوی مطالب خبره کړي او هغه کسان چې لدې چوکاټو وځي د خپل سری بند او شکنجې سزا ورکوي. اغلی عباسی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یافتانشان میته که از 2021 به این طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها موندن محیری چل 2021 کار را پا دی خواه طالبان و ده هغه چل پره چه دوی انتقاد بولی در رسانه و بر کارکون کو ده چرنی سانسور او سزاگان و پا بلی کول و رسانه لما این زبولی وځي ویلې شو چې نور افغانستان کې هیڅ پیپر یا خپلواک رسنۍ نشته.
د راپور کې وړاندې راغلی چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د رسنۍ ټول موارد څاري او پټکوې د طالبانو پر چارواکو ان کوچنی نیوکه هم کولای شي د خبريالانو د نیولو یا شکنجه کې دوه عامل سي. دا هغه څه دي چې په هیواد دننه ځینې افغان خبريالان هم ادا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د وی کورنۍ رسنۍ خبريال چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل په کابل کې د یوې نړیوالې رسنۍ یوې خبریالو هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي بلکې په خبرې په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو سره اند طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو لخوا اطلاعات هم نشریکیږي.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
ز اسما همکاران اند دی دلیل خود موثق و معلومات و او حتی د غیر رسمی سرچینو لکه خلکو سره خبرو کولو کې لستون سره مستیګو چې دا د دې لامل کېږي چې موږ هغه مواردو ته پوښښ ورنه کړی شو چې د افغانستان اړوند وي او موږ پر وړاندې هیڅ هم نشو کولی.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان خپل دی راپور کې چې د 2015 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې له لرې لارې له اتلس او ترکیه کې میشتو دیارلس افغان خبریالانو او د افغانستان کډوالو او د افغان کډوالو بېلابېلو سازمانونو د معلوماتو مرکو پر بنسټ برابر کړی زیاته کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په منظم ډول د رسنیو دفترونه تلاشي کوي. دا راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او راډیو کې د موسیقۍ له نه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کېږي. هیومن رایټس واچ د جلا وطن خبریالانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي، ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ سي. دې سازمان له بېلابېلو هیوادونو چې د دې خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د انتقال چارې پروسس کوي غوښتي چې دوی د زر تر زره خوندي ځایونو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه سازمان د راپور او راپور کې د مرکزویو خبریالانو د او په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي. خو د رسنیو ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي او د دې بنسټونو په وینا یو شمېر رسنیو له همدې امله خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي.
تاسو زموږ غاغله ازادۍ رادیو نوري اوریدونکو د خبری مجلې د پایښې بوته نګدې شوی یو رسای راپور اخلو. هغه دا چې په کابل کې د برېښنا پرچاوي له سبان دی ویونی راهیسه روانه ده او خلک وایي چې ډېرې پتنګ کړي، دوی غوښتنه کوي چې باید د پرچاوي لمنځه لاړ شي.
یو شمیر کابل خاریان وایي له شاوخوا یوونی راهیسه د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي چې ورځینی چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عادله وایي په کابل کې یو اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته، چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کېږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده، نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارتې پروان سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچاوس پرچاوي زیات شوه، فقط
برېښنا پرچاو ده، پرچاوي ډیره شوي. یوازې درې څلور ساعته یا ډیر تر ډیره 5-7 راځي، له دې زیات نه وي. په څلوري ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي. د خو پرتله پرچاوي ډیره شوې ده.
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبې د اکتوبر 22مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوې شکایت کړی دی. لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلې وه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزی بیرته نخلوي نه ده عملي شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبې د اکتوبر په 6مه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزی د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بیرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سه شنبې د اکتوبر په 1 په خپل ایکس پانل لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي، خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزی د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او یولسو نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له څو کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.